الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، الهجرة الثانية إلى الحبشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبارك سيرت كي او داغد جون او داغد نبوت داغد دعوتي جون او داغد نبوت او دا پیغمبره پنزم کال ده او دا مكي دا مشرکان او دا طرفنا تعذيبونا مصيبتونا او شکنجي زياد شوي دي. صحابه اکرامو دولس نارینو او سلور زنانو هجرت حبشي ته وکړو. دا دویم هجرت د صحابه کرامو حبشه ته شروع کیږي. نبی علیه السلام صحابه ته مشوره ورکړه چې د امن په خاطر باندې تاسو هجرت وکړئ حبشه ته. دوه اتیا یا درې اتیا نارینه او اتلس زنانه دي په دې کې. او دا هجرت د مخکنی هجرت نه سخت دی، ځکه قریش دې تویخ او متوجه دي، خو البته مؤمنان او مهاجرین د دې نه زیات متوجه دي. د دې د وجه نه د مؤمن او د مجاهد او د مهاجر تدبیر هغه د کافر نه مخکې وي او هغه غالب وي، خو چې کله دی صحیح تدبیر استعمال کړي نو دا صحابه کرام ترنا حبشې ته ورسېدل او په دې هجرت کې کامیاب شول. مکیده تو قریش به مهاجری الحبشه د قریشو یو چل او فریب او فراد د حبشی د مهاجرینو سره او د دوی ناکامی او رسوایی او شرمندگی مشرکانو ته دا ډېره سخته تمامه شوه چې د دوی نه مهاجرین حبشې ته روغ ورسېدل. نو دوی دوه کسان ولېږل د تحفو او د هدایا او د ډالیو سره عمر ابن العاص او عبدالله ابن ربیعه دی وخت کې له دوی مشرکان دي. او حبشی ته د بادشاه ته په ډېر عجیب تدبیر راغلل. اول یې د بادشاه مشاورین او د هغه خاص خلقو ته تحفې او ډالۍ وړاندې کړې او دوی په دې باندې قانع کړو چې دا شریان او فسادیان خلک راغلي دي، مونږ ته یې لاس تړلی دی راکړي او یې وشړئ. هغه وی دا ډېره ښه ده. دویمې دې ته قانع کړو چې د بادشاه سره نجاشي بادشاه سره زموږ ملاقات برابر کړي او تاسو هم زموږ د خبرې تصدیق او تایید وکړي. دوی همدغسې وکړل، د بادشاه سره ورته ملاقات برابر کړلو او دوی ورته ویلي چې مونږ د مکې نه او د قریشو نه راغلي یو، دغه شریان او فساد والا خلک دي، مشران نه مني، زموږ دین نه مني، بې اتفاقي جوړه کړې ده، زمنګ دین ته زمنګ مشرانو ته عیب جن وایي، غلط ورته وایي، دلته هم د شر او د فساد خطر ترې نه دی، نو مونږ ته لاس تړلی راکا او یې وشړه. د بادشاه مشاورینو، وزیرانو، والیانو، هغه د انجیل پیرانو او ملایانو ویلې چې الامر کذالک، خبر هم داده، ځکه هغوی په تحفو ډالیو باندې قانع کړي وو. لیکن نجاشي بادشاه د احتیاط نه کار واخیستو، د دې لپاره چې دا موضوع روښانه شي او حقیقت څه دی. نجاشي بادشاه مسلمانان له وغوښتل او د دې باره کې ترنه پوښتنه وکړه، وایي دا تاسو څنګه دین غوره کړی دی چې دا قوم دنه ناراضه دی او دلته مو په هجرت وکړو، او نه د دې دین مانی او نه زما دین مانی، دا څه خبره ده؟ نو د مسلمانانو امیر او مشر جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه د نبی علیه السلام د تره زوی و، هغه خبره شروع کړه. وې بادشاه، مونږ د جاهلیت والو وو، د بوتانو بندګي مو کوله، مردارې مو خوړلې، بدکارۍ مو کولې، خپلولۍ مو ختمولې، ګاونډي سره مو بد کول، زورور به رالګېدلو او کمزوری به خوړلو. نو مونږ ته الله داسې رسول او نبی راولېږلو چې مونږ د هغه نسب پېژنو، د هغه رښتیا پېژنو، د هغه امانت پېژنو، د هغه پاکدامني پېژنو. نو مونږ ته بلنه راکړه د الله رب العالمین عبادت او توحید ته، او مونږ ته بلنه راکړه چې زمونږ پلارانو مشرانو چې د څه شي بندګي کول هغه پرېږدئ، او مونږ ته امر کړو چې رښتیا وایې، امانت ادا کوئ، خپلولي پالئ، ښایسته ګاونډ کوئ، د حرامو نه ځان ساتئ، وینې مه تویوئ، بدکارۍ مه کوئ، دروغ او د دروغ گواهی مکوئی دی یتیم مال مخوری پاک مبدناموئی او مونږ ته امر کوشي د الله رب العالمین عبادت په توحید او د الله په یووالي وحدانیت سره وکی او شرک مکوئی مونږ او زکات ادا کوئی نو مونږ داغه تصدیق وکړو مونږ په ایمان راوړو او مونږ د الله رب العالمین د دین تابعداری وکړله د الله د توحید مطابق هم د الله بندگی شروع کړو او شرک نه کوو او څه چې الله حرام کړی دی هغه حرام ګڼو او څه چې الله حلال کړی دی هغه حلال ګڼو نو دې زمونږ قوم په مونږ باندې ډېر زیات دی او ظلمونه شروع کړو فعذبونا وفتنونا عن ديننا دوی مونږ ته قسمه قسمه شکنجې وال ټکول او تعذیبونه او افتتانونه را کړل چې مونږ بېرته د بوتانو بندګۍ ته او نارواو ته مو را وګرځي او مونږ د هغه پلید کارونه بیا شروع کړو فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا کله چې دوی مونږ باندې ډېر ظلمونه شروع کړل او دوی په مونږ باندې قهر او غصه استعمال کړه او په مونږ باندې خپل وطن او ځمکه نور راتنګ کړه خرجنا الى بلادك مونږ ستا وطن ته راغلو واخترناك على من سواك او ته مو په نورو خلکو باندې غوره کړې ورغبنا في جوارك ستا ګاونډ کې مونږ مینه وکړه فرجونا الا نسلم عندك ايها الملك تم بدي امید او بدي تم راخلو چې ستا په خوا کې به مونږ باندې څوک ظلم نه کوي ستا په خوا کې به مونږ باندې ته امن وي بدي امید او بدي تم دلته راغلي یو نجاشي بادشاه ورته ویلې که ستاسو د دې دین او د دې وحي او د کتاب څه وي نو لږې ولولئ سورة مریم آیاتونه نازل شوي وو جعفر رضی الله عنه په عجیب انداز باندې د سورة مریم تلاوت شروع کړو نجاشي بادشاه مژړل او د هغه مشاورینو او د هغه خاصو خلکو دومره وژړل د نجاشي بادشاه ګیره په اوښکو باندې لمده شوه او د هغوی مخې ته چې کوم د انجیل نسخې ایښې وې دا په اوښکو باندې لمده شو نجاشي بادشاه ویلې وی قسم په الله باندې دا تا چې کوم مضمون وړاندې کړو او عیسی علیه الصلاة والسلام چې د انجیل نه څه پیش کړی دي دا دواړه د یوې تاخچې او د یوې چینې نه راغلي دي چې د الله رب العالمین وحی ده د قریشو سفیرانو ته یې ویلې وایي نه زه ته دا خلک سپارم او نه زه د دې ځاینه رخصتوم او دا تحفې او دا ډالۍ ستاسو زه نه قبلوم عبدالله بن عمرو بن العاص دا عمرو بن العاص دا ډېر سیاسي سړی و عبدالله بن ربیعه دواړه ډېر زیات ناامیده راووتل عمرو بن العاص ورته وویلې چې زما په سفارت کې او په مذاکراتو کې یو نوم دی زه اوس څنګه مکې ته لاړ شم بېنتیجې سبا ورځ بیا د بادشاه سره یو مجلس کو نو د بادشاه خاص خلک یې بیا قانع کړو چې د بادشاه سره زموږ یو ضرور خبره پاتې ده بادشاه سره دوی بیا کېناستل او بادشاه ته یې ویلې وایي دا هغه خلک دي چې تا هم نه مني ستا دین هم نه مني عیسی علیه السلام هم نه مني انجیل هم نه مني او دوی د عیسی علیه السلام بیا ده بدي لکه اوس وخت کې د حق پرستو باره کې د دې باطل پرستانو سره نور څه نه وي یاره وایي دا بیا ده بدي صحابه نه مني امامان نه مني ناغی مطمئن دا خبر که ویدوی دی عیسی علیه السلام بیاده بیکی نجاشی بادشاہ بیارا و غختل جعفر رضی اللہ عنہ تیو فرمائل ویدہ خبر سیده چی تاسو دی عیسی علیه السلام بیاده بیکی وی عیسی علیه السلام نمانی جعفر رضی اللہ عنہ ورتو فرمائل ویدہ عیسی علیه السلام ببارک منگ حقا سوئیو چی منگ تخپل رب العالمین فرمائلی عیسی علیه السلام دا اللہ رسول دی د الله عزتمن پیغمبر دی او عبد الله د الله بنده دی د الله زوی نه دی د الله سره شریک نه دی د الله برخدار نه دی د الله د ذات ټوکر نه ده نجاشي بادشاه ورته ویلې چې زموږ هم همدغه عقیده ده د عیسی علیه السلام باره کې قریشو دوی ته یې ویلې وایي انتم شیوم تاسو په عمل باندې یئ هیڅ کله به زما په ګاونډ کې تاسو ونه یېرېږئ او نه دا امید ولرئ چې مونږ به د دې ځنه څوک رخصت کړي کمال سوک دا غرونه د سرو زرو وګرځي ام ستاسو په مقابل کې دا نه قبلوم او دی وته ویلې چې ستاسو یو تحفه ورلاله زنه قبلوم او زی دوی ډیر ذلیل او رسوا او شرمنده را رخصت شو دوباره او مسلمانان او قریش ډیر په امن او په خوشحالۍ باندې او په اطمینان باندې او په عزت باندې په حبشه کې پاتې شو د نجاشی بادشاه سره بیا الله رب العالمین نجاشی بادشاه ته هم ایمان نصیب کړی دی او نبی علیہ السلام بیا په غایبانه جنازم کړی ده په نهم کال د هجرت باندې حیرت المشرکین د مشرکانو حیرانتیا مشرکان ډیر زیات خفه شو ډیر حیران شو چې دا خو د مسلمانانو د پاره د امن ځای یو مرکز یو د جمع کیدلو ځای یو د خوشحالۍ ځای او هلته دوی ته د دین د ازادۍ ځای پیدا شو نو دوی د دې د وجې نه نور څه نشي کولی د دوی دپاره د کامیابۍ لار دا وه چې دوی تسلیم شوی وی توبه یې ویستلې وی او د نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی وی او د هغه ملګرتیا یې کړې وی لیکن دوی دا کار ونه کړو دوی د دې په مقابل کې شکنجو ته والو ته ټکولو ته تعذیبولو ته او د مؤمنانو سپکولو ته کار ویلی التعذیب و محاولة القتل د نبی علیه الصلاة والسلام وال ټکول او د نبی رسول الله سلام د وژلو کوشش کی او ته بشد ابو لهب زو اسوی و نبی رسول الله باندې قمیص سری کړو او د نبی رسول الله سلام مبارک مخ ته لاړ ته کولی الله بیرته په درو غرزولی نبی رسول سلام ول خیره وکړي او هغه خیره په الله مسلط کړي د شام په سفر باندې روانو چې عثمان تر نه د شپې سر غوس کړو او مردار کړو نبی رسول الله سلام مسکو او عقبه ابن ابي معيط راغلو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سر باندې خپې کې خوده تر دې پورې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګې راووتې او الله رب العالمین د قتل نه وساتلو ابو جهل یو ځل قریشو ته ویلې وای دا نبی زمونږ د دین نه زمونږ د مشرانو نه زمونږ د رواج نه زمونږ د دود او د دستور او د کلتور د رد نه او دې د عیب ویلو نه دا نقلاریږي وزه به دا ځل ډېره لویه تیګه را واخلم او دی چې سجده وکړي نو په دې سر باندې به اولم او همدلته به شهید کړم او بیا د ده د کورنۍ او د قریشو خوښه ده چې ما سره یې بیا معلوموي او که نه ما دې کار ته پرېږدي قریشو او نورو خلکو ورته وویلې چې امزی لما تورید خپل کار وکړه سړی وژنه ابو جهل سبا ته د ځان سره لوی لوی تیږې را وړي دي د کعبې په خوا کې نبی علیه الصلاة والسلام مونځ کوي نور قریش په دې انتظار دی چې اوس به سړی وژني نبی علیه الصلاة والسلام ته ابو جهل ور روان شو سره د تیږو نه او بېرته را وګرځېدلو او دا تیږې الله رب العالمین په دې لاس کې کلکې ونخلولې نو قریش ورته ویلې دا څه شی در باندې وشلو پرون دې څه خبرې کولې او نن څه تندر ووالې نو ده ورته ویلې وی قسم په الله باندې وی زما مخې ته یو اوښ را وړاندې شو چې د هغې ډېر اوږده لاسونه وزرې وي او ډېر غټ غټ غاښونه و په ما یې حمله کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل وی ذاک جبرئیل لو دنا لاخذه وی دا خو جبرئیل و که را نږدې شوی وی نو ابو جهل به ټوکړې ټوکړې کړی وی او د دینه پر پسې وړاندې دې تصمیم دانی ولې وشي نبی علیه السلام به د کعبې په خوا کې مونږ وشو نو د نبی علیه السلام عادت مبارکه به دا و چې د کور نه به راغلو نو طواف د بیت الله به کولو د طواف کې الله رب العالمین ډېر اجرونه ایښي دي او مونځ به د کعبې په خوا کې کولو نو دې نن مشوره کړې ده چې په شریکه باندې به لاس ورچو او په شریکه باندې به نبی علیه السلام وشو نبی رسول الله صلی الله علیه و آله اول شود د طواف او گردش د طواف کی نو دی ورته ګوري او بدر د توي دویم ځل باندې دا سه وکړو په دریم ځل باندې چې نبی رسول الله صلی الله علیه و آله طواف کوي دی ورته برک برک ګوري او بدر د توي دریم ځل باندې نبی رسول الله ورته ودرېدو او ورته ویلې قریشو ځان پوه کوي د الله رب العالمین ته تسلیم شي او چې نه تسلیمېږي قسم په الله چې ستاسو مرګ ما راوړی دی. دا ټول خلق قلار یو غلی شو سرونه ښکته کړه تابې چې په سرونه باندې مرغان دي، ځکه د نبی علیه السلام خبره هغه رښتینې او یوه غوسه خبره به وه. خلک حیران دریان شو. سبا ورځې لی بیا تسلیم ونیولو. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې راغللو دې ټولو په شریکه باندې پیرا جمع شولو ور ټوپې کړو. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته چا بد رد ویلې، چا ورته کنځلې کولې، چا د څپېړو د سکانو گزارونه شروع کړي دي. عقبه بن ابي معيط د نبی علیه الصلوۃ والسلام مړی ته صادر ور واچولو او تاوې کړلو چې دا په دې صادر باندې ووژنې. ابو بکر رضی اللہ عنہ په کور کې چا خبر ورته ویل چې قریش او دا خلک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په یکی آواز باندې تاو شوی او شاته رشوی دي او غواړي چې په والو ټکولو باندې دلته شهید کی. ادرک صاحبک، د ملګری غم دی وکړه. ابو بکر رضی اللہ عنہ ډېر په منډه باندې راورسید. دا حالت ولیدو چې د نبی علیہ السلام نه ټول چاپېر دي، نو شروع شو په سکانو په لاسونو باندې د کافرانو ظالمان د نبی علیه صلوات والسلام نه ډیککی او لری کوي. هغوی چې ولیدلو چې دفاع ابوبکر کوي، نو نبی علیه صلوات والسلام یې پرېښود او په ابوبکر رضی الله عنه باندې راتاو شو. ابوبکر رضی الله عنه ته دوی د والو د ټکولو او د راکاګلو شروع وکړه. ابوبکر رضی الله عنه دوی دومره ووالو، وی ټکولو، وی دردولو، بے هوش را پریوتو او لاسو خپو او سترګو غوګونو او ژبې کار پریښتو او زخمی کړو او وینې تینه روانې دي. دوی ګمان وکړو چې ابوبکر صاحب شهید شو او تینه روان شو. بنو تیم قبیله د دې کسان ناغلو او ابوبکر رضی الله عنه په تخته او په کټ کې واچولو، قادر ور باندې واچولو چې دا کور ته ویسو د دفن بندوبست وکړو. ټوله شپه د ډېرو دردونو د وجې نه دی بې هوش، ټوله ورځ د دردونو د وجې نه دی بې هوش دی. کله چې د ماښام تیاره ولګېده، ابوبکر رضی الله عنه په وجود کې سا وچلېدله او لږ لږ په خود باندې شو. نو د کور خلکو ورته خوراک او سکاک راوړو. ابوبکر رضی الله عنه ورته وویلې، وایي دا خبر راته وکړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی او که هغه شهید شوی دی. هغوی ورته ویلې چې دا ژوندی دی، نو د خوشحالۍ د وجې نه راپورته شو، غم او درد الله رب العالمین لرې کړو. نو د کور خلکو ورته د خوراک او د څښاک دپاره شودې پېښ کړې. وایي زه به تر هغې پورې د دې نه یو غړپ او یو ګوټ ونه کړم تر څو پورې مې خپل محبوب پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم نه وي لیدلی. یو سل اول دا به در کړم. نو بیا د ابوبکر رضی الله عنه ادب ته ګوره. دا نه وایي چې زه زخمي شوی یم او دردېدلی یم او نه شم تللی، ما ته نبی علیه السلام لږ راولی، وایي ما په کټ کې واچوئ او ما نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ویسئ او هغه را باندې ګورئ. د کور خلکو یې په کټ کې واچولو او د نبی صلی الله علیه وسلم دیدن ته وی وړلو. نبی علیه السلام چې ولیدو خوشاله شو چې ژوندی دی. بیا د هغې نه وروسته خوراک وسکاک. ابوبکر رضی الله عنه ته نور د مکې خلک متوجه شو. څومره تعذیبونه او شکنجې والته کول به چې نبی علیه السلام ته ورکول، دومره به ابوبکر صاحب ته ورکول. ابوبکر رضی الله عنه نور ډېر په تنګ راغلو او هجرت روان شروع کړو. مکې مکرمې نه کډه روانه کړه. برک الغیمات ته چې کله ورسېدلو، نو د دې یو ملګری و ابن الدغنا، هغه ورسره مخ شو. وایي ابوبکر چېرته؟ وایي مکې واله مې د الله عبادت ته نه پرېږدي، زه هم داسې ځای چې د الله عبادت وکړم. نو هغه ویلې چې اوهو، ستا غوندې خلک قومونو ولسونو وطنونو ته خلک راولي او د مکې واله ناپوهه تا شړي، زه در سره ځم او هغه زما هم دوستان دي، امن دله اخلم، الله عبادت تل تکوه. ابن داغنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دو بارک الغماد نا بیر تراو گرزولو او ابن داغنا دو مکی پا مشرانو باندی وگرزولو او وی ویلی چی داز ما دوست او ملگره دی دو پار ما پناہ خیستی دا نو دا با دلتا عبادت کی دو مکی مشرکانو قریش ورتو ویلی چی منگ هم دوست دوستان پالون کی خلقیو دیر خدا پا کور کی با عبادت کی د کور نه به د باندې نه کوي او زمونږ نارینه و زنانه و ځوانانو ته به دعوت او بلنه او تبلیغ نه ورکوي. مونږ یېرېږو چې دا زمونږ ښځې او بچي په فتنه کې اچي. العیاذ بالله. حق دین ته، توحید ته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته دې ته خلک نن سبا فتنه او شر او فساد وایي. ابن داخله ورته وایي چې ډېره ښه ده. ابوبکر صاحب ته ویلې چې تر دې ځای پورې مې خبره وکړه. ابوبکر رضی الله عنه په کور کې د قرآن کریم تلاوت کولو او مزب کولو. نو د څه وخت تیر شولو، موسم ګرم شو، د دې خپلې کوټې او د کور مخې ته یو سفرګی جوړ کړو. په دې کې به مونځ کولو او قرآن کریم به لوستو. عائشه رضی الله عنها فرمای، ابوبکر رضی الله عنه به داسې قرآن کریم لوستو چې خپله به هم ژړل او چې چا به اورېدلو هغه به هم ژړل. نو د ابوبکر رضی الله عنه د مانځه او د تلاوت په وخت کې به د دې قریشو او د مکی والو د زنانه او د بچی به دا به د کوټو د پاسه وختل او ابوبکر رضی الله عنه ته به کتل او ابوبکر رضی الله عنه به ژړل او په دې به ډېر زیات اثر په دې خلکو باندې کېدل. نو دا مشرکان وېرېدل او وی ویلې چې د ابوبکر دغه عمل چې د قرآن کریم لولي او مونځ کوي دا زمونږ ښځې او بچي په فتنه کې اچي. دا وایي نشو کولی که یو حق پرست سړی په خوله باندې څه ونه وایي او دی خپل عمل او خپل هغه اخلاق او خپل کارونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې جاري وساتي نو دا هم دعوت دی. نو راغله ابن بدغینه پسې ورته وویلې وی اشنا دې د کور نه د باندې مونځ او تلاوت کوي دا څنګه له استاسو مونږ سره کړی دی؟ هغه راغله ابوبکر صاحب ته ویلې وایي د مکی مشران خفه دي. ابن دخینه ته ویلې وایي زه د رب العالمین عبادت او بندگی کوم او د خپل کور مخې ته په سفرګي کې کوم. نو چې دې تمیم نه پرېږدي ته دې د دوی سره خپل لوز او خپل معاهده ختمه که چې بیا تا ته هم د بدو نسبت دوی نه کوي او زه د رب العالمین عبادت او بندگی کوم په دومره قیدونو شرطونو باندې دا نه کېږي. دا کوه دا مه کوه دا داسې دا هغسې. هغه وایي چې ډېره ښه ده. ابوبکر رضی الله عنه به د والو د ټکولو نه کله کله ډېر پتنګ راغلو. نبی علیه السلام ته ویلې چې هجرت، نبی علیه السلام به ورته ویلې چې الله رب العالمین مونږ ته د هجرت فیصله رالیږي، لږ وخت او انتظار او صبر پکې شته دی. مصیبتونه او تکلیفونه خو ډېر روان دي خو دلته د الله رب العالمین د طرف نه یو دوه لوی خوشحالۍ او دوه ډېرې لوی کامیابۍ راځي چې د حمزه رضی الله تعالی عنه اسلام او د هغه مسلمان کېدل دي او عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانی کی او دا ډېر لوی کامیابی ده د نبی علیہ السلام او د اسلام او د مسلمانانو د پاره. اسلام حمزه رضی اللہ تعالی عنہ د حمزه رضی اللہ عنہ د اسلام واقعا سیرت د ابن هشام دا لیکلی دي. حمزه رضی اللہ عنہ په عربو کې یو ډېر لوی پهلوان و، ډېر زړور انسان و، ډېر باجرأته و. نو دې ښکار ته تللی دی، د ښکار نه چې راغللو نو لینده او غشي ورسره دي. د عبدالله بن جدعان یوه وینځه وه، د عبدالله بن جدعان سړي یوه وینځه وه، هغې ورته ویلې وایي حمزه ته ښکارونه کوي او راره دي دلته خلک وهي او ټکوي. ستا نه وایي لږ مخکې ابو جهل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړو، اول ورته کنځلې او بدرد ویلې او خاوري ولا وروشندلې او په تیګو باندې ولا سر مات کړو. حمزه سمدلاسه غیرت ونیو او غشي او لنده ورسره ده او سمدلاسه راورسېدلو د کعبې خواته چې ګوري ابو جهل په دې مجلس کې ناست دی او ابو جهل ته هغه څه وویلې چې څه غوښتل او لنده راوخته. ابو جهل په دا سر پیوالو او سر پی مات کړو او ورته ویل چې اے لعینه او اے رزیلا، د محمد خبرې د نن وروسته زه کوم که څه کولی شي را میدان ته شه. د ابو جهل په ملاتړ باندې بعض کسان لا پورته کېدل. ابو جهل ورته ویلی وای حمزه پرې دی ما د ده د وراره سره همداسې کړي دي نو دا مانه بدل او انتقام اخیستی شي. ابو جهل په دې ویرېدو چې اوس کورنۍ او قومي جنگ جوړېږي نو دې وجه نه یې په ځان باندې تېره کړه. ورته وویلې چې دا محمد خبرې د نن وروسته زه کوم چې څه کولی شي را میدان ته شه. حمزه رضی الله عنه دا خبرې د غیرت په بنا باندې او د وراره د ګټې په بنا باندې وکړې. اخو اسد من اسد الله د الله د زمریانو نه زمری ونو. د خلکو حمزه رضی الله عنه مقابل کې سمونه کړه شو چې بیرته را روان شو. الله رب العالمین ورته دا خبرې ورته په زړه کې په طریقه د یقین او د تصدیق او د اسلام باندې واچولې چې دا محمد څه وایي دا خو رښتیا دي حق دی. اول په خپل وراره باندې غیرت وکړو. دا غیرت سبب د دې شو چې الله رب العالمین دته اسلام په زړه سره په تصدیق سره او په یقین سره نصیب کړ. ښه اخلاق ښه اعمال ښه کردار دا سبب د هدایت دی. حکیم بن هزام ته نبی علیه السلام ویلي وو وایي تا د جاهلیت په وخت کې ښه کارونه کول نو ځکه درته الله رب العالمین ښه دین نصیب کړو. ښه اخلاق ښه اعمال ښه چلند دا د انسان د هدایت دپاره سبب او ذریعه کی. د د نبوت په شپږم کال باندې او د ذوالحجې د لوی اختر په میاشت کې ایمان او اسلام راوړ. دا چې د نبی علیه الصلاة والسلام او د اسلام او د مسلمانانو په مقابل کې ودرېدو نو اسلام ډېر زیات قوي شو. د اسلام طرف ته یو ډېر لوی بلاک او چینل جوړ شو. اسلام او عمر رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه اسلام اسلام راوړي د مسلمانانو په خوا کې ودرېږي د حق په خوا کې ودرېږي. دری ورځې وروسته عمر رضی الله عنه اسلام راوړي. عمر اراده کړې د تورې راخیستې ده چې محمد ووژني چې خبره خلاصه شي. یو سړی ورسره مخامخ شو ورته وویل اینه تعمد یا عمر. عمر چېرته اراده لري؟ اريد ان اقتل محمدا ولم شي محمد ووژنم. نو د سړي ورته وویل کیف تامن من بني هاشم وبني زهره. د نبی علیه الصلاة والسلام د کورنۍ بنو هاشم او دغه د ماماګانو بنو زهره نه به چېرته خلاص شي. عمر ورته ویلې وایي تم سوابي شوی یو تمه وخت یې. د سړي ورته ویلې افلا ادلک علی العجب یا عمر. عمر یې واجبه خبره ته ونه کړم. وایي څه خبره ده؟ وایي ان اختک و ختنک قد صبوا ستا اوخی او خور اما وخت دي. عمر رضی الله عنه د سخت غصې د وجه نه سمدلاسه د اوخی او د خور کور ته روان شو. خور فاطمه نومېدله او د اوخی نومې ظاهره دا ده چې سعید دی. چې ورغلو له توره ورسره ده ډېر سخت په قهر او غضب کې دی او دوی په کور کې د قرآن کریم برخه لولي. خباب بن الارت رضی الله عنه صحابي ورته تعلیم ورکوي. هغوی چې دا حالت ولیدلو نو خباب رضی الله عنه کوټه کې پټ شو. په دروازه چې راننوتلو نو ویې ویلې دا تاسو سره څه ویلې؟ نو خور یې ورته ویلې مونږ خپلې کورنۍ خبرې کولې. نو دې اوخې ورته ویلې یا عمر ان کان الحق فی غیر دینک. که چېرته دا حق ستا په دین کې نه وي په بل دین کې وي. عمر رضی الله عنه سم دراسه پر اټوب کړو او د په والو ټکولو باندې شروع وکړه. د په کور خور یې راغله او عمر د خپل خاوند نه لری کوي. عمر سم دراسه د والو شروع په خپل خور باندې وکړ او د سیرت بعضې کتابونه لیکلي دي چې د خپل خور په داسې سپېړه باندې اواله د هغې د مخ نه یې وینې روانې کړې او هغې مور ته ویلې یا عمر ان کان الحق فی غیر دینک. عمر ځان پوه کړه وایي که دا حق ستا د دین او ستا په طریقه کې وي بله طریقه کې وي تا لږ غور او فکر کړی دی چې دومره ضد دې راخیستی دی. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله زد دې خبرې گواہی او اعلان کوم چې د الله نه سوا بل الہ معبود نشته دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او د الله نبی دی. کلمه د ایمان او د توحید او شهادت یې پیش کړ. د عمر غصه په قرار قرار باندې راکمیږي. د خور د حالت چې ولیدو چې د هغې د مخ نه وینې روانې دي نو په دې باندې ډېر زیات پښیمانه شو او خفه شو او حیا ولا ورغله. ویې ویل چې دا تاسو سل ولې په دام ماته لږ راکړئ. نو خور یې ورته ویلې ته نجس یې او دا ډېر پاک صحیفي او پاک قرآن دی دا تا ته نشو درکولی. ته پورته شه او غسل وکړه بیا به یې در درکړم. عمر لاړو غسل یې وکړو چې راغلو نو هغه صحیفه یې ولا ورکړه او هغې کې د سورة طه آیتونه دي. نو چې ولوستلو بسم الله الرحمن الرحیم نو ویې ویلې چې هذه اسماء مبارکه دا څومره د الله مبارک نومونه دي. بیا ولوستلو طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. قرآن الله د بدبختۍ دپاره د بې اتفاقۍ دپاره الله نه دی رالېږلی الا تذکرة لمن یخشى. دا خو نصیحت دی هغه چا دپاره څوک چې د الله نه یېرېږي. او دې آیتونو ته راورسېدلو اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی فاقم الصلاة لذکری. بل اله او حاجت پوره کوونکی او مشکل لري کوونکی قانون جوړونکی فیصله کوونکی د عبادت حقدار نشته دی. الله رب العالمین فرمایي مگر زم زما عبادت او زما توحید منی و اقیم الصلاة لذکری او زما د یاداش دپاره د مانځه پابندي کوی. ویلې ما احسن هذا الكلام واكرمه. دا څومره ښایسته او عزتمندې خبرې دي. دلوني علی محمد. اوس ماته محمد وښیې چې زه ورشم او د هغه په لاس باندې بیعت وکړم اسلام قبول کړم. خباب د کوټې نه راووتلو رضی الله تعالی عنه او ورته وویلې چې عمر زیرې واخله. د پنجشنبې په شپه باندې د پنځه شپې مخکې نبی علیه الصلاة والسلام د پنجشنبې په شپه باندې نبی علیه الصلاة والسلام دعا کړې وه او هغه دعا الله رب العالمین ستا په باره کې قبول کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وو یا الله په دې دو عمرینو کې چې یو ته اسلام او هدایت نصیب کړي او اسلام پې کلک کړي چې یو ابو جهل دی چې د هغه خپل نوم ام عمر وو او یو ته عمر یې. الله رب العالمین د نبی علیه السلام دا دعا ستا په باره کې قبول کړه. خباب رضی الله عنه ورته ویلي چې نبی علیه الصلاة والسلام خو د صفا د غره سره لاندې د ارقم بن ابي الارقم په کور کې دلته صحابه ته تعلیم ورکوي او دلته ورسره جمع کیږي. هلته ده عمر راغلو د دروازې په ځان لا ورسره تورې غاړه کې پرته ده. دروازې وټکوله د صحابي بیرته په منډه باندې راغی. نبی علیه الصلاة والسلام چې ویلي وي عمر د تورې سره رارسېدلی دی. صحابه هم ډېر زیات په یره باندې شو. نو حمزه رضی الله عنه ورته ویلي هېڅ خبره نه ده. دروازه ورته خلاصه کړي که د خیر دپاره راغلی وي د خیر خبره به ورسره وکړو او که شر له راغلی وي زما د الله په ذات باندې قسم وي چې د همده په توره باندې درته یې وژنم. تاسو عمر پیژنئ او حمزه نه پیژنئ. دروازه ورته خلاصه کړي راغلی شي دروازه چې ورته خلاصه کړه او عمر را دننه وتو سمدلاسه نبی علیه الصلاة والسلام د ګریوان نه ونیولو او داسې وخوځولو. ورته ویلې اما تنتهی یا عمر. عمر نور نه قلارېږي عمر نور نه پرېږدي. الله دې نور ذلیله کړي او شرمنده کړي او رسوا کړي دي. او نبی علیه السلام الله ته وویلې یا الله دا عمر دی یا الله اسلام په ده باندې عزتمند کړي. عمر رضی الله عنه سمدلاسه ویلې اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. زه ګواهی کوم چې بل اله او بل معبود حاجت پوره کوونکی غیر د الله نه نشته دی او ته رښتیا هم د الله رسول او نبی. دې کور کې را جمع شو خلکو د خوشحالۍ نه الله اکبر وویلې. په مسجد حرام کې خلکو دا چغه واورېدله. رده فعل المشرکین على اسلام عمر. د مشرکانو صح مخالفت او د مشرکانو عکس العمل د مشرکانو مقابله د عمر رضی الله عنه په اسلام باندې. عمر رضی الله عنه خو وړکې سړی نه و دا ډېر لوی سړی و. د ده په باره کې علماو بسته کتابونه لیکلي دي. عمر رضی اللہ عنہ د قد و قامت نه لوړ سړی وو او د خپل وخت لوی تاجر وو د ډیرو مملکتونو د ډیرو قومونو خلک یې پیژندل او دا په سفارت کې ډیره زیاته تجربه یې درلودله د قومونو د مملکتونو خبرې به ده جوړولې او نهایت زړور سړی وو او د ده مشوره به فیصله وه د ده په باره کې عادل مجله چې زموږ د دارالعلوم نه شایع کیږي پنځه سالوي خبرې د ده په باره کې مونږه د عادل په مجله کې راجمع کړي دي پښتو کې په اسانه طریقه باندې دا د ډیرو منقبتونو د ډیرو کمالونو د ډیرو فضائلو خاوند دی په یوه جمعه ولس ورځو کې د عمر رضی الله عنه سیرت او د هغه تاریخ نه خلاصیږي او ده چې په دنیا کې کوم حکومت کړی کوم خلافت یې کړی دی کومه اداره یې چلولې ده او دنیا کې چې ده کوم سیاست لوبولی دی او ده کوم عادل او انصاف کړی دی د دې مثل او نظیر نشته دی او بیا ابو لؤلؤ مجوسی ابو لؤلؤ مجوسی چې د ایران او د فارس و هغه عمر رضی الله عنه هغه بیا د سحر په مانځه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای باندې چې ولاړو د سحر په مانځه کې په خنجرونو باندې اووالو او د دې نه بیا ورته الله رب العالمین شهادت نصیب کړ عمر رضی اللہ عنہ با اللہ رب العالمین تا دعا کولا یا اللہم انی اسألک الشہادتا فی سبیلکا فی بلد رسولک یا اللہ شہادت دا نغوارم ستا پلار کی دا نغوارم و دا رسول اللہ پا وطن کی دا نغوارم نا اللہ رب العالمین ورطا سنگ دا دعا کبول اکلا و یا عمر شہادت وقل از ما پلار کی دا رسول اللہ پا خار کی دا رسول اللہ پا جماعت کی دا رسول اللہ پا زید منزکی او په مانځه کې چې دا بهتر عمل دی او نن عزتمند تاسو لاړ شئ ایران ته د ابو لؤلؤ مجوسی چې عمر رضی الله عنه شهید کړی دی د هغه په قبر باندې دوی یو ډېر لوی مزار جوړ کړی دی او ورته لیکلي دي شهید قهرمان او هلته حرم جوړ کړی دی او دوی داسې وایي چې د کعبې او د بیت الله او د حج نه د دې قبر دیدن کول او دې قبر ته راتلل دا ډېر اجر او ثواب لري ځکه چې دا عمر رضی الله عنه شهید کړی دی دا دومره سرسخت دشمنان دي د صحابه کرامو عمر رضی الله عنه ډېر لوی شخصیت دی چې کله مسلمان شو مشرکانو ته ډېر سخت تکان او ضربه او نقصان او تاوان ورسېدو نو ده دوه کارونه وکړه په دې وخت کې یو دا دی اسلام د لاسه راغلو او د ابو جهل دروازه وټکوله ابو جهل چې راووتلو په دې نیت باندې چې عمر به د رسول الله مقابل کې اوسه تصمیم راوړی وي ورته وایي د الله دشمنه ځان پوه کړه ما اسلام قبول کړو د الله توحید مې قبول کړو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري مې قبول کړو ابو جهل ورته ویلي چې ډېر بد زیره دې راته راوړو او نورې پسې دروازه را بنده کړه ښه کار دې ونه کړو عمره زموږ د زړه وشولو په دې باندې د ده ماما وو عاش بن هشام هغه ته دا خبر ورکړو هغه ډېر خپه شو دروازه ور سره بند کړه دویم کار عمر رضی الله عنه دا وکړو چې یو سړی وو جمیل بن معمر الجمحي وکانه انقل حدیث لقریش د ده کار دا و په ولسونو کې چې خبره به ډېر زر خپروله په قومونو ولسونو کې خبره به ډېر زر خپروله د راډیو په او د تلویزیون په شکل باندې به کار کولو عمر رضی الله عنه خو دې باندې اوس پوهېږي عمر رضی الله عنه راغلو جمیل بن معمر الجمحي ته یې ویلی وایي دې خبره باندې لږ ځان پوهېږه چې ما اسلام قبول کړی دی هغه ته د دې دپاره رسوله چې قومونه ولسونو کې دا ډېره زر وسپري او موږ ته به د خپلو استادانو ویلی وایي خبرې دوه قسمه خلک ډېرې زر خوري یو دا د مدرسو طالبان د ده په مخکې خبره وکړه پنځه دقیقې لس دقیقې وروسته ګوره ټوله دنیا به خبره وي او اوس خو یې ډېر اسانه خبرې چې موبایلونه ورسره دي او دویم نمبر ښځه چې دی نو هغه دنیا ولسونه ډېر زر خبروي هر څومره قرآن او قسم چې ورته ورکړي چې دا خبره ګوره د راز او د پردې ده چا ته یې مه کوه بس ته نور ترې خلاص اوسه نو دا جمیل بن معمر الجمحي ده به خبره ډېره زر خپروله نو ده ته همدې دپاره ویلي چې دې خلکو کې خپره کړي ناغه یو ځلې په اوچت آواز باندې چغې شروع کړې په کوڅو کې او لارو کې وإن عمر قد صبا عمر واوختو عمر واوختو عمر واوختو عمر ورته ویل د الله دشمنه دروغ مو وایه دسی وایه عمر اسلام راوړو او وختل څه معنا ده قومونه ولسونه او د محلو والا خلق خبر شول او عمر رضی الله عنه پسې لخکرې را جوړې کړې د مسجد حرام په خوا کې عمر رضی الله عنه سره ټوله ورځ د خلکو جنګ او والو ټکول وکړو عمر رضی الله عنه په طریقه باندې ترنه پورته راغلو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمای په عمر رضی الله عنه زوی وې دومره قومونه او لسونه او خلق عمر رضی الله عنه په سیرا جمع شو چې دا لارې خو څه کې چې دا خړونه ډک شو تابې چې دا خړونه به یېږي لخر کشي ورپسې وکړه عمر رضی الله عنه پسې د یو سړي د یوې قبیلې په عمر رضی الله عنه باندې وصله رسېده عبد الله بن عمر رضی الله عنه وی په عمر رضی الله عنه باندې په ژوند کې د ټولو نه صح حالت دغه و چې دا قومونه ولسونه ترنه چاپېره تاو شوي دي او د کورې محاصره کړی دی تر دې پورې چې دا خوړونه د خلکو نه داسې ډک دي ته به وایي چې دا به یېږي د دې دوستان او خلیفګان و نعاش بن وائل سهمی د دې دوستان و او د دې سره قسم کوونکي او د دې ګوندیمار خلک و هغه خپله چپنه واغوستله او په خپل لباس کې راغلو خلکو ته یې ویلې څه خبره ده وی عمره وخته دی عمر نه پرېږدو مونږ اوس محاصره کړی دی هغه ورته ویلې چې ځئ تاسو لاړ شئ زمونږ او د دوی مرګ او ژوند او دوستي او ښه او بد دي دا خو تاسو ما سره دا کوئ او ورته ویلې چې تاسو عمر رضی الله عنه ته اسم نه شوئ دا اگر چې مسلمان نه و کافر و الله رب العالمین د عمر رضی الله عنه د دفاع لپاره دا یو وسیله او ذریعہ وګرځول دا قومونه او دا خلک رخصت کړ عمر رضی الله عنه ته ویل څه خبره ده دا خلک راغلي دي ما وژني به تاسو کوم سره شوي دي هغه خلکو به د خپل قسم او د دوستۍ او د خپل لوز ډیر کله پابندي کوله دا عمر رضی الله عنه نه غیره او غصه دهشت لاړلو عزت الاسلام والمسلمین بعمر اسلام او مسلمانان الله په عمر رضی الله عنه باندې ډیر عزتمن کړو او ډیر په الله قوي کړو عمر رضی الله عنه نبی رسول الله ته ویلي وی دا الله رسوله دا خلک په باطل دي او موږ په حق یو دا څه ده کنه دا وی دا په ففی مر اختفاء دا پټ عبادت او دا پټ منځونه او دا پټ تعلیمونه ولې کو راځي چې را میدان ته کیګو او تارقم بن ابي الارقم په کور کې صحابه ته ویل دوه قطار جوړ کړي حمزه ته ویل ته د یو قطار مخکې تشه او دا بل قطار مخکې ته داشو صحابه ته ویل نور راوځي را روان شول او کلمه د توحید وایي چې لا اله الا الله او ذکر کوي او د مسجد حرام طرف ته را روان شول صحابه کرام مسجد حرام ته را داخل شول صحابه او منځونه شروع کړل او مشرکان ورته خړ خړ ګوري او دا طاقت او دا جرأت نشي کولای چې د حمزه رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه په دې قطارونو باندې دوی حمله وکړي ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وي موږ د هغې ورځې نه عزتمن شو په ښکاره باندې په کومه ورځ چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړو وي موږ به د کعبې په خوا کې مونځ نشو کولای په کورونو کې به پټ پټ کولو نن دا د کعبې په خوا کې کوو صحیب رضی الله عنه وایي وې چې کله عمر رضی الله عنه اسلام راوړو نو موږ د کعبې د عبادت نه خوند واخیستو او مخکې به د کعبې عبادت پسې ډېر زیات پخسېدلو اوس دلته منځونه کوو طواف د بیت الله کوو د الله رب العالمین ذکر کوو او که څوک موږ سره مقابله کوي داسې لږ کمزوري خلک وینو د هغوی بېرته جواب او رد هم کولی شو عرض الرغائب والمغريات عمر رضی الله عنه او حمزه رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام د مسلمانانو په طرف کې ودرېدل دعوت ډېر قوي شو دعوت نور را میدان ته شو او مسلمانان نور را ښکاره شول عمر رضی الله عنه برابر کعبه کې د دې په خوا کې مونځ کولو که څه کولی شي راشي او خلکو کې نور هم جرأت پیدا کېدلو اسلام ته را داخلېدل مشرکان غواړي چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره بعضې معاملې او سودا وکړي په دین باندې او په حق باندې او په دې توحید باندې عتبه ابن ربيعه الشمسي دا ډیر منلې شوی او د جرګو د مرکو ډیر خيار سره و نو د قوم ته ویل کستا سو خوخه زو یو ځان له مجلس او مذاکرات کومه
د محمد سره کېدی شي چې د خپل دعوت نه راواړو او دا کشمکش او دا اختلاف ختم شي. هغې ورته چې دا خو ډېره ښه ده. نبی علیه الصلات وسلام مسجد حرام کې ناست دی. نو عتبه بن ربیعه ورته ځان له په ځان له باندې راغلو. نو ورته وویل ای وراره، ته مونږ کې ډېر عزتمند یې، ته ډېر امانتدار یې، ته ډېر رښتینی یې، ته ډېر ښه سړی یې، خو دا کومې مسلې کوم دین چې دې راوړی دی په دې باندې په دې ولس کې اختلاف دی، خپلوان او دوستان دنه خفه دي، قوم او ولس دنه خفه دی. زه تا سره یو څو خبرې کوم، نو ته به زموږ د ټولو مشر عزتمند یې که دا خبرې کړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل قل یا ابا الولید اسمع، ته خپله خبره وکړه زه به ورته غوږ کېږدم. هغه ورته یو څلور خبرې وړاندې کړې. وی وراره، که ستا په دې دین کې او په دې دعوت کې او په دې مسلو کې چې د اختلاف دلته راوړی دی، مقصد د مال او دولت وي، نو ته مونږ ته وایه چې هغومره مال دولت درته جمع کړو. دویمه دا ده که مشري او بادشاهي غواړې، د نن ورځې نه ته زموږ بادشاه یې، زموږ والي یې، زموږ ملک یې، زموږ خان یې، زموږ نواب یې. او که د دې دپاره دې دا مسلې شروع کړې وي چې ښایسته ښځې غواړې، نو ته پې ګوته کړه او مونږ به تا ته هغه ښځې او جنکۍ درکړو. او که چېرته تا باندې لیونتوب وي، پیریان در باندې او میرګي در باندې مسلط وي، چا در باندې سحر او جادو کړی وي، نو مونږ به ډېر زیات مال لا جمع کړو، طبیبان او حکیمان او دمګري به د تراولو ستا علاج به ورباندې وکړو. د دې د وجې نه دا یهود او نصارا او دا کافران چې دي، دوی مؤمن ته، مجاهد ته، حق پرست ته د دنیا مادیات وړاندې کوي. خزی بدل در کو، بنگلی بدر کو، موټری بدر کو، تیاری بدر کو، وزارتونه بدر کو، ولایتونه بدر کو، نقدی بدل در کو، د بانک اکاونټونه بدل خلاص کو، دا بو کو، دا بو کو، دا بو کو. دا خبرې په هغه چا باندې چلیږي چې څوک د الله رب العالمین د دین اواز د مادیاتو دپاره پورته کوي. هغوی هم د دې وجې نه چغې شروع کړي، اسلام دی، دین دی، اوټ دی، پلان دی، کتاب دی، دا دی، هغه دی. نو چې کله بیا کرسۍ او منصب هغه مال دولت پې حاصل کړي، اسلام، دین، کتاب، هر څه ختم شي، ځکه غم د همدې دپاره و. او یو سړي چې د الله رب العالمین د دین دعوت او توحید د الله دپاره شروع کړی وي، نو دا دین خو د الله رب العالمین امانت دی، نو د دې باندې سودا نه کېږي. که ته نه بیانې، بیا ورته الله نور خلک پیدا کوي. نبی علیه الصلاه والسلام ورته ستا خبره خلاصه شوله، وایي چې او زمان دا څلور خبرې دي، بادشاهي غواړې، مال غواړې، ښځې غواړې، او که ناروغه وي چې علاج دې وکړو. نبی علیه الصلاه والسلام ورته وویل چې فاسمع مني، اوس زمانه واوره. نبی علیه الصلاه والسلام سوره حامیم سجده شروع کړو. او د نبی علیه الصلاه والسلام لوستل او قرأت هغې کې ډېر زیات اثر و. بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فعمل إننا عاملون. نبي صلى الله عليه وسلم دي سورة كر أسفر وكرره شديزة نبي صلى الله عليه وسلم رأو رسدو دی آیاتونو کې همدا دعوت ته چې قرآن ومني او د الله رب العالمین توحید ومني، او زه تاسو له زیره درکوم او تاسو له یره درکوم. نبی علیه الصلاة والسلام چې دې ته راورسېدو په دې صورت کې فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، که تاسو مخ ګرځوئ د الله رب العالمین د توحید نه، د قرآن نه، او د نبی د دعوت نه، نو زه تاسو له یره درکوم د هغه تندر او د هغه عذاب او د هغه اور نه، څنګه تندر او عذاب او اور چې په عادیانو سمودیانو راغلی و، په تاسو باندې هم دغسې تندر او عذاب او شرمندګي راځي. عتبه سمدلاسه خپل لاس راواخیستو، د نبی علیه السلام په خوله باندې کېښودلو، وایي ای محمد، او د الله لحاظ وکړه، د خپل ولی او د وطنداری لحاظ وکړه چې نور چپ شه، اوس په مونږ باندې تندر راغورځي، مونږ هلاکې او تباه کې، زه نور د دې وس او توان او طاقت نه لرم. نبی علیه الصلاة والسلام چې په دې صورت کې سجده تلاوت ورسره او سجده الله ته وکړه، سجده کې ډېر کمالونه او ډېر طاقت ته عزتمند و. مانځه کې سجده په قراره کوه، د دینه بغیر الله ته د شکر سجده کوا، الله ته د توبې سجده کوا. حدیث کې راځي په دې وخت کې بنده الله ته ډیر نږدې شي، دعا پکې الله ښه قبلوي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې سمعت وادي اورېدل وی او پان ته وځه که زنه وایي نور دې کار خپل دی، فیصله وی پخپله وکړه. عتبه چې را روان دی خپلو ملګرو ته ډېر په قرار او په مدم را روان دی او د یرې نه رنګ هم زیړ شوی دی، نو دوی په دې خپل منځ کې سره وایي وایي په سړي باندې اثر وکړو دی جادو. نو دی چې راغلو د قریشو مشرانو ته ویلي وي قسم په الله چې ما چېرته داسې بیان او داسې وعظ او داسې تقریر او داسې مضمون نه دی اورېدلی، دا شعر نه دی، شهر نه دی، او دا کهانت او فلګري نه ده. زه به تاسو ته یوه مشوره درکړم، هغه دا ده، دا سړی موږ نشو وژلی او که وژنو هم زموږ د قوم ډېره بدنامي ده. مشوره مو دا ده، ده سره کار او غم غرض مه لرئ. نور قومونه او عرب هم خلاف دي، هغوی به ورباندې راټول به شي وبې وژني، موږ به د بدنامۍ نه خلاص شو، د ده د کورنۍ د دښمنۍ نه به هم خلاص شو، یعنی د نورو خلکو په تمه شي. او دویمه دا ده چې زه څومره پوهېږم د دې سړي دا خبرې او دا دعوت او دا دین ډېر په حقه دی، او دا الله رب العالمین په ټولو عربو عجمو باندې غالبه کې او کامیابۍ، او دا به د ټولو عربو مشر وي. نو راځي چې د ده سره خپل تعلقات ښه وساتو. د ده بادشاهي، د ده مشري، دا زموږ استاسو بادشاهي او مشري ده، د ده عزت او کامیابي دا زموږ استاسو ده، خپل پتو سره نه غوسو. نو هغې ورته ویلې سحرک یا ابوالولید، ګوره په تا مې جادو کړی دی ابوالولید چې موږ ته دا خبرې کوي. هغه ورته ویلې بس وایي دا زما خپله خبره ده، نورې که منې او که نه منې. مساومات و تنازلات، دوی اوس د نبی علیه الصلاة والسلام سره نورې سوداګانې شروع کوي په دې طریقه باندې ورسره کوي چې لږ ته گزاره کوه لږ به موږ گزاره کوو، لږ ته زموږ خبره مانه لږ به موږ ستا منو. اردو کې دا مشهور متل دی وایي کچھ لے لو کچھ دے دو، څه واخله او څه راکړه. نبی علیه السلام سره اوس په دې طریقه باندې دوی چلن کوي. نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي وایي موږ خو تا سره هر څه وکړل، کار نه ورکوي، سخته او د واړو ټکولو شکنجې لار فایده نه کوي، د مذاکراتو لار فایده نه کوي، د تمې او د لالچ لارې فایده نه کوي. راځه چې نن د اختلاف ختم کو او دا لار سره غوره کړو. یو کال چې دی ته زمونږ په طریقه عبادت کوه، زمونږ معبودانو له بندګي کوه، نو تا زمونږ د دین برخه حاصله کړه، موږ خوشحاله شو. یو کال به موږ ستا په طریقه باندې او ستا د معبود او ستا د دین عبادت به کوو، نو ته به خوشحاله وي، اختلاف به نه وي، اتفاق به وکړو. بعضې خلک چې دي په دې دین کې جرګه جوړوي، وایي ته دا مه کوه دا به دا نه کوي، نو په دین باندې جرګې او سودا عزتمندو نه کېږي. دا د الله امانت دی، دا څه د ملا او د قاضي او د مفتي او د تبلیغي جوړ شوی شی نه دی. یو کارخانې والا دکاندار په خپله سودا کې تاسو سره هر قسمه سودا کولی شي، همداسې خیراتي مې درکولی شي، په تحفه او ډالۍ کې مې درکولی شي، په جیګ نرخه مې خرڅولی شي، په ګران نرخه مې درباندې خرڅولی شي. دین خو د الله امانت دی، که کمی زیاتی دی پکې وکړو مجرم کېږي ګناهګاری کې. نو یو کال ته زمونږ دین باندې عبادت کوه، یو کال به موږ ستا په دین باندې عبادت کوو، اختلاف به ختم شي. الله رب العالمین د دې په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام ته آیتونه راولېږل. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ای کافرانو، دې باندې ځان پوه کړئ، زه ګوره ستاسو د معبودانو او ستاسو د دین عبادت او بندګي نه کوم، او نه دا کېدای شي، او نه تاسو زما د معبود او زما د دین بندګي کوئ په هغه طریقه باندې چې الله یې غواړي. او الله رب العالمین ورته وایي قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، زه د دینه منه شوی یم چې دا تاسو چاته را مدد شوی، زه د دې بندګي وکړم. نو دوی بله لار نبی علیه السلام سره غوره کوي، او د هغې مقصد هم دا دی چې لږ ته گزاره وکړه. ائتی بقرآن غیر هذا او بدله، بل قرآن راوړه، دې قرآن نه پکې تیر شه، د دې نه شر او فساد او فتنه او اختلاف پیدا کیږي، او بدل هو یا په دې کې لږ تبدیل او ترمیم وکړه، هغه خبرې پکې مه کوه چې زموږ مشران او زموږ قوم او ولس پرې خفه کیږي. الله رب العالمین د دې جواب راولېږلو. قل ما ابدله من تلقاء نفسي، اے نبی دې خلکو ته وایي زه دا کار نشم کولی چې زه د ځان نه بدل کړم، دا خو زما د ځان نه جوړ شوی شی نه دی. ان اتبع الا ما یوحى الی، زه خو د وحي تابع یم، د الله د قانون او د شریعت تابع یم، او که زه نافرمانی وکم د الله د عذاب نه یریږم. او الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي وای ګوره که معمولی غوندې د خلکو ته وروا وختې معمولی غوندې په دې دین باندې سودا او سازش وکړلو لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات په ژوند کې هم دله دوچند دوچند سزاګانې درکو او د مرګ نه وروسته هم دله دوچند سزاګانې درکو ثم لا تجد لک علینا نصیرا بیا دې زموږ نه څوک کومک نشي کولی. او د دې مقصد دا و چې نبی څه تاجر نه دی په دین باندې چې تاسو سره معاملې او سوداګانې او جرګې او مرکې او سازشونه او څه واخله او څه راکه دا سوداګانې در سره وکړي. د دې یوه جرګه لاړله مدینې منورې ته د یهودیانو ملایانو ته. نظر ابن حارث هم پکې دی. ورته وی ویلې مونږ خو نه پوهیږو عامیان خلک بس د بیت الله او د کعبې خدمت کوو، تاسو زموږ ملایان یې، زموږ لارښود یې، مونږ ته رښتیا خبره وکړئ چې دا محمد په حق دی او که مونږ په حق یو. که دا په حق وي چې مونږ په ایمان راوړو او که مونږ په حق وو چې کلک شو. نو د تورات عالمان ډېر ګمراهان وو، د یهودو ملایان ډېر ګمراهان وو، ډېر ناپوه خلک وو. په تورات کې به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله ورځ دغه صفتونه لوستل او په دې باندې پوهېدل چې دا قریش ډېر معتبر او ډېر عزتمند خلک دي او مونږ ته ډېرې تحفې او ډالۍ او شکرانې او نظرانې او تنخواګانې راکوي. دا مونږ ورته ویل چې محمد رسول الله په حق دی، دا ټول ارث په مونږ باندې بندیږي، رزق یې د دې لارې نه ګڼلو. نو ورته ویلې وای تاسو په حق یې، د کعبې خدمت کوي، د حاجیانو خدمت کوي، خپل ولی پالی او اختلافونه نه پیدا کوي، او محمد او د هغه ملګري هغه ټوله ورځ اختلافونه را پیدا کوي. سورۃ النساء کې الله دا واقعه بیانوي. نظر ابن حارث د یهودو د ملیانو نه دا فتوا غوښتې وه. اوس هم د ډېرو خلکو نه ته فتوا وغواړه چې دغه خلک چې دا قرآن او سنت او د الله د نبی تابعداري بیانوي او حق بیانوي، د الله رب العالمین د نظام خبره کوي، دا شریان او فسادیان او مفسدین دی وي. حق والد حق تایید کوي او باطل والد حق خلاف فتوا ورکوي. نو قریش نورم خوشحاله شو ځکه هغه امیان خلک وو. وایي چې ګوره دا د تورات ملایان هم وایي چې دا په باطل دی، موږ په حق یو. نورم کلک شو. نو دوی ورته ویلې وایي ښه موږ له یسوع سوالونه داسې وښیې، او یهودیان هم ورته ویلي چې موږ به تاسو ته یسوع پوښتنې وښیو. دا ترېنه وکړي نو بند به شي، رسوا به شي، شرمنده به شي، خبره به خلاصه شي. درې سوالونه ورته دا وښودل. یو پوښتنه ترېنه دا وکړي چې دا روح څه شی دی چې د انسان او حیوان په ژوندی دی. ویسالونک عن الروح، او دې ستانه د روح په باره کې پوښتنه کوي. دویم، څه ځوانان وو او هغه د قوم سره او د بادشاه او د وزیرانو سره خلاف شول او د کهف غره ته هجرت وکړو، دا څوک وو چې الله یې په کتابونو کې د دې ذکر کړی دی؟ او دریم نمبر، هغه بادشاه څوک دی چې د دنیا د مغرب او د مشرق او د شمال سفرونه کړي دي؟ نبی علیه السلام ته راغله او دا درې پوښتنې وکړې چې روح څه شی دی، او هغه ځوانان څوک وو، او هغه بادشاه څوک دی چې د دنیا سفرونه کړي دي؟ نبی علیه السلام ورته ویلي سبا به درته جواب ووایم راشه انشاء الله تنه ایر شو. په دې کې تقریبا 15 ورځې وحی رانغله او جواب رانغلو. او دې مشرکانو به داسې تبلیغاتو ته او داسې پروپاګند او خبرو له زور ورکړو، وایي موږ درته نه ویلي چې دا دروغجن دی. وحی کومه ده؟ د الله طرف نه خبره کومه ده؟ د ده شیطانانو د ده سره تعلق یې پرېښودو. 15 ورځې وروسته وحی راغله، قل الروح من امر ربي، روح د رب العالمین د طرف نه یو فیصله ده. وما اوتیت من العلم الا قليلا، د دې په باره کې تاسو سره ډېره پوهه نشته. موږ دومره پوهیږو چې روح هغه څه شی دی چې انسان او حیوان په ژوندی دی، او نور ډېر علم د دې الله سره دی. او سورۃ کاف نازل شو، او په دې کې دا مضمون چې هغه ځوانان چې د قوم سره او دولت سره او د بادشاهانو او د وزیرانو سره بایکاټ او جدایي وکړه په ایمان او په توحید او په حق باندې، او هغوی بیرته وژل او مرتد کولې، نو دې هجرت وکړو د کهف غره ته. او دا د الله رب العالمین نیکان او اولیاء کرامو، او الله رب العالمین ولا ډیر کرامتونه عزتونه ورکړو. 300 کاله یا 309 کاله دا الله رب العالمین دی غار کې ویده وساتل. او هغه بادشاه چې د دنیا سفرونه کړی دي د جهاد د پاره او د الله رب العالمین د دین د دعوت او د تبلیغ د پاره، نو هغه ذوالقرنین بادشاه دی، نیک بادشاه وو. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې دا د ابراهیم علیه السلام شاگرد امو. ابراهیم علیه السلام چې کله طواف د کعبې کولو، نو ده هغه سره ملاقات وکړو، او د ابراهیم علیه السلام په لاس باندې ایمان او اسلام یې قبول کړو، هغه سره بیعت وکړو. او الله رب العالمین نبی علیه السلام ته فرمایل ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ده سبا ده کار بارك مو ايش زدا کار كوما ان شاء الله وسروي زبدا کار كوما ان شاء الله قد الله خوي هر راتون کی کار بارك ان شاء الله وایا علماء وی چې دسی بم وایي چې موږ به مړ کیږو ان شاء الله اگر چې دا مرګ یقیني دی دکه دا الله خوخی یادیږي دا الله نوم یادیږي پکې دا الله صفت پکې یادیږي او اذكر ربک اذا نسیت او که ان شاء الله دا نه ایرم شو او رسته در پیاد شو بیا هم ان شاء الله وایا ابن جریر ابن کثیر تفسیر کې دی کې و ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دی چې تا د یو کار په باره کې ویل چې زه به دا کار کوم ان شاء الله دا نه ایر شو یو کال وروسته در پیاد شو چې ما د یو کار باره کې ویلي و چې زه به کوم او ما نه ان شاء الله ایر شوی و یو کال وروسته یې ووایه چې ان شاء الله د الله خوښه ده او د الله صفت یاد کړه الاستعجال بالعذاب دوی د نبی علیه الصلاه والسلام نه اوس بل څه غواړي وایي ښه چې موږ په باطل یو ته په حق یې زه نو په موږ باندې عذاب راوله چې ته په حق یې او موږ په باطل یو زه نو په موږ باندې عذابونه راټیټ کړه د دې جواب دار اخلو چې د عذابونو در اوستلو زموږ ځنې هم دا د الله خوښه ده چې در باندې راولي او کني راولي او کله د الله خوښه ده در باندې راولي د دې نه وروسته دوی بله لار غوره کړه وایي ښه ته چې نبي او رسول یې او په حقه یې او موږ چې دې ستا امتیان کیږو نو د مخکنیو پیغمبرانو معجزې وي د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د نور د صالح علیه السلام نو ته دې موږ له معجزې پېښ کړه او موږ دته یو څو شي نه ښیو د مکینه دا غرونه لري کچې اوار میدانونه پارکونه شي دویم چینی او کاریزونه پکې را پیدا کا دریم داري د کجورو د انګورو د میوو باغونه ځان له جوړ کا چې تم پکې یخو سورو ته میوو ته ناسې موږ هم د سره ناستو ساتم به تیر وي او موږ ته د مکه کې د سرو زرو د سپینو زرو خزانې را پیدا کا او خیښې بنګلې جوړې کا چې تم پکې مزې کې موږ هم د سره پکې مزې کو د دې داسې ګمانو لکه نبی علیه الصلاه والسلام چې د فواید عامې وزیر وي او یا د فواید عامې رئیس وي دا غرونه غونډۍ لري کا پارکونه جوړ کا چمنونه جوړ کا چینی او کلیویرونه جوړ کا او دا وکه او هغه وکه باغونه جوړ کا او بنګلې جوړې کا الله رب العالمین خو نبی علیه السلام او د الله د دین نماینده خو دې د پاره نه رالیږي دا خو عام انسانان هم کولی شي عام انسانان هم کولی شي اکثره دا کارونه به ولسونو کول ولسونو به تړون وکړو لار به جوړ کړو سړک به جوړ کړو خویانو ټیویرونه به جوړ کړو مخنی خلک دا ډېر تکړه او با همته خلک وو زموږ همتونه کمزوري دي که کویه هم جوړو یاره وایي کومه موسسه به نه وي چې موږ له یو کویه جوړ کړي لسو ځوانانو چې ملا وتړله په لسو ورځو کې کویه جوړوي د هېچا احتیاج ته پکې ضرورت نه راځي د دې ټولو جواب دا راخلو الله رب العالمین نبی علیه السلام ته ویلې وایي دا مکه ده ته د سرو زرو کوم وایي الله دا مې نه دی خوښ زه د دې لپاره کار نه کوم چې زه د مالدارو د سرو زرو خاوند یم الله رب العالمین نبی علیه السلام ته ویلي دا شینه ده ته پوره کوم نبی علیه السلام الله ته ویلي یا الله وایي زما سفارش قبول کړه د امت باره کې چې زما په امت کې څوک ګناهګار وي نو یا الله زه به ته سفارش کوم او هغه بیا د جهنم نه بچ کوه د دې ټولو جواب راغلو هل کنت الا بشر الرسول زه یو بشر انسان یم څه اله او معبود نیمه خدای نیمه او د الله رسول يم د الله د دین پیغام رسول کیم تاسو د الله دین د الله پیغام د تر سومه د عذاب د جهنم لخلاص شي او الله رب العالمین تاسو ته خسته بدلی درکی زست تاسو د دین او د عقیده او د اخلاق او د اعمال او د جوړولو لپاره د الله د طرف نه سفیر او نماینده او رسول او پیغمبر يم پیغمبران الله رب العالمین د لوی کارونو د پاره را لګي چې د قومونو اصلاح ده د قومونو کامیابی ده دا شینه خو مسلمانم کولای شي کافرم کولای شي دیندارم کولای شي غیر دیندارم کولای شي الله نبی او حق والا د لوی کار د پاره را لګي چې دا ولسونه کامیاب کړي د ولسونو زندگی خسته کړي د دې اخلاق او دینداری خسته کړي دوی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د استعمال کړي ابو طالب په دې ټولو شانو کې د نبی رسول الله سره ولاړ دی د دې طرف نه ډیر پروګرام د دې لپاره دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ووښني نو ابو طالب هم اخر عمر تر رسیدلې دی ناغه خپل د تر زامن خپل تر بران کېنول هوی ویلې چې دا محمد په خپل دین باندې کلک ولاړ دی او خلک زده د وژلو کوشش کوي. دا به ټول عمر زموږ لپاره پیغور وي. راځي چې د ده په خوا کې کلک ودرېږو. نو بنو هاشم او بنو المطلب یې راواخیستل او د دې ترمنځ یو کلک تړون یې ترېنه واخیستو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې. اگر چې دا خلکو اسلام نه دی راوړی، د نبی علیه الصلاة والسلام دعوت یې نه دی قبول کړی، خو د نسب او د قوم او د غیرت خبره وه. المقاطعة العامة وفرض الحصار د دین اوس مضمون دار ازي. قریش د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د مؤمنانو بارکه داس یو تړون لیکي چې د دې سره به نور سلام کلام تک را تک خپل ولی خرید او فروغ بنکو فرید چې تنگ شو د دې زنه لاش او دې هم دغه څو خړل. دا مضمون واقع به ان شاء الله راتلونکي درس کې وایو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الله رب العالمين د نبی علیہ السلام شفاعت او محبت مونږ ته نصیب کړي. الله رب العالمین ته مونږ ناراضی شي. الله د حاضر مجلس نارینه او زنانو باندې د دنیا او د آخرت رحمتونه او برکتونه راولېږي. الله زمونږ د ولس او وطن باندې د دنیا او د آخرت خیرونه او برکتونه راولېږي. الله رب العالمین ته مونږ ناراضی شي. دنیا او آخرت مو ښایسته کړي. آخره خاتمه هم الله مه خرابوي. وصلی الله تبارک و تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
غواړی ورور ولی مینا سس کولی فرمان دے زار چی تری حج بر شتو در هوا قرآن دے زار چی تری حج بر شتو در هوا قرآن دے غواړی ورور ولی مینا سس کولی فرمان دے زار چی تری حج بر شتو در هوا قرآن دے زار چی تری حمزہ شتو دہا قرآن دے ناسخ دا انجیل تورات کلی امتیاز لاری نازل پو یاسین پہار از لاری اعجاز لاری نازل پو یاسین پہار از لاری اعجاز لاری باسی جہالت لگلو دا زمون امام دے زار چی تری حمزہ شلو دا حق قرآن دے باسی جہالت لگلو دا زمون امام دے زار چی تری حمزہ شلو دا حق قرآن دے غاڑی ورور والی منا سخ کلے فرمان دے زار چی تری حمزہ شلو کشان او شوکت لری ټول سرار نارانا حسن لطافت لری لفظ کا معنی املا حسن لطافت لری لفظ کا معنی املا دم دم مسیحا دے حکمت لقمان دے زار چتری حمزہ شلو دہا قرآن دے غاڑی ورور والی منا تخ کلے فرمان دے زار چتری حمزہ شلو دہا قرآن دے زار چتری حمزہ شلو دہا قرآن دے ملشو دا وحشت بلا رم یکری آغی سینی رائی ولخ کلاخ کلاوی استی لزلو تیاری رائی ولخ کلاخ کلاوی استی لزلو تیاری پلی کری لم بی دا عشق دا دستا عرفان دے زر چیتری حمزہ شلو دا حق قرآن دے غاڑی ورور والی مینا سخ کلے فرمان دے زر چیتری حمزہ شلو دا حق قرآن دے زر چیتری حمزہ شلو دا حق قرآن دے دیر ترین قربان شلو کلی او حسین گلان ماتی شوف مینا کی غاخ دا محترم جانان تیرین قربان شلو کلی او حسین گلان ماتی شوف مینا کی غاخ دا محترم جانان سوی دا بلال چیغی دا دا عشق نشان دے زار چیتری حمزہ شلو دا آغا قرآن دے سوی دا بلال چیغی دا دا عشق نشان دے غواړي ورور والی مینا تخکول فرمان دے زار چې تری حمزه شلو دا هغه قران دے زار چې تری حمزه شلو دا هغه قران دے کلو با جبرائیل آداب ډیر لس پین قرآن سارا هم بے قرآت کوا خوب نبی سلطان سارا کلو با جبرائیل آداب ډیر لس پین قرآن سارا هم بے قرآت کوا خوب نبی سلطان سارا هم بے قرآت کوا خوب نبی سلطان سارا زکانو حماد وای غباد فزوازیان دے زار چیتر حمزہ شلو دانا غا قرآن دے زکانو حماد وای غباد فزوازیان دے زار چیتر حمزہ شلو دانا غا قرآن دے غاڑی ورور والی مینا تحکو لے فرمان دے زار چیتر حمزہ شلو دانا غا قرآن دے زار چیتر حمزہ شلو دانا غا قرآن دے زار چیتر حمزہ شلو